برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په جلال آباد کې د وروستۍ حملې حال درکو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش 8 غړي په اعدام محکوم کړي دي. نوریاس نوری هم ستاسو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د ننګرهار د ولیویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ په حمله کې چې تر اوسه روانه ده لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. حمله د مستوفیت د ودانۍ په دروازه کې په 3:14 سره پیل شوې او خوګیاڼي هغه یوه تنظیم شوې حمله بلل ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو پولیس په دروازه کې وژل شوی او دا چې څو حمله کوونکي مستوفیت ته ننوتی شمیر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه دغه حمله مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وروسته جزئیات ترکو. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خواجه عمریه او د یک ولسوالیو د وسلوالو طالبانو له خوا تیرې شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیس ووژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتمول شول. د نوري په وینا وسلوالو طالبانو په همدې شپه د اندړو او جغتو پر ولسوالیو هم حملې وکړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات نه دي رسېدلي. هغه د دغو بریدونو په اړه وویل
د سوالو پرمټي کوڅو باندې بریښنا ته پاتري وو چې ټول په خاطر ته وشي دي سوالو ته هم مرګي لاي څه هکار دي چې پرې ته ټول خلاص نشته.
وسلوالو طالبان د خندق په نوم د پسر لنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی په شمول د افغانستان په یو شمیر سیمو کې حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې لبیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوې خو سپرلی ورڅخه روغه وتلې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک دغه هلیکپټر نن سهار وختي د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په یخچال کلي کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ کړی شوه. دفاع وزارت ویلي چې هلیکپټر د هوایي بمبارۍ په وسیله ویجاړه او عمله یې په اونډول د شوراب اډې ته انتقال شو. د افغانستان د نفوسو د ثبت د ادارې چارواکي وایي په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني مرکز په پرانستل کېدو سربیره 4 نور مرکزونه به هم په دې ښار کې پرانستل شي او وروسته به دغه لړۍ نورو ولایتونو ته وغځول شي. په کابل کې دغه لومړنی مرکز د شنبې په ورځ په کارته 4 سیمه کې پرانستل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر شاوخوا 2 اونۍ مخکې په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري پیل شو او ولسمشر لومړی میرمنې د ولسمشر مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو الکترونیکي تذکرې خسته خو عامول اسلام د وتذکرو ته انتظارو اجرایی ریاست دغه بهیر له پیل دو سره مخالفت څرګند کړی وو. د نفوس د ثبت د ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې به د الکترونیکي دی ویش بهیر په کابل کې مخته یوسي او وروسته به د نورو ولایتونو مرکزونو او ورپسې ولسوالیو ته وغځوي. احمد زی همدارز وویل چې ټولو افغانانو ته به له 3 تر 5 کلونو پورې الکترونیکي تذکرې ورکړی شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین چې هڅه کوله له اسلام آباد د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي لږ تر لږه 2 هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې له لارې دې غونډې ته په لاره دی خو د لارې په اوږدو کې له ډېرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې د دې غونډې تنظیمونکو بیا ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتون ور رسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې په پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشو، اتلس تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د اتلسو نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې پنځه وسله وال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول، مخکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسی غزنفر آبادی د ولتی تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدی شي. غزنفر آبادی دغه راز وویل چې انقلابي محکمه د دغو حملو د قربانیانو د کورنیو هغو دوسیو ته هم رسیدګي کوي چې دوی د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان پر ضد اعدام پکې کړي دي. د ایران ځواکمن د سپه پاسداران انقلاب ځواک متحده ایالات او سعودي عربستان تورن کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو حملو تر شا لاس لري. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون یې په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل، د فرانسې تبع او د روسیې په چشنیا کې زیږیدلی و. د دغه مشکوک کس په اړه چې پرون د پولیسو په ډزو ووژل شو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. او د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوې انتحاري بمې برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو کې مرګ ژوبلې پیښې شوي. د همداراز وویل د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لږ تر لږه یو حمله کوونکی هغه مهال ووژل شو چې په سنتا ماریا کلیسا کې بم چاودنه وکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن جلال آباد بیا د حملو شاهد دی. په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ حمله شوې، تر اوسه پورې هم حمله روانه ده. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار باز محمد عابد را سره د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، شاوخوا دولس نیمې بجې د جلال آباد ښار کې په مصروفیت ودانۍ مخې ته دایمي شهیدانو په قول یو موټر بم چاودنه شوې ده. بیا بریدګر د مصروفیت ودانۍ ته ننوتی دي او د ولایت ویاند وایي چې د پیښې له ځایه شپږ تنه وژل شوي وړل شوي دي او تر شلو زیات زخمیان دي او په تر دې دمه یو بریدګر وژل شوی دی. جګړه اوس هم روانه ده. سپکو درنو ډزو آوازونه اورېدل کېږي.
د حمله کوونکو شمیر معلوم دی؟ مخکې په خبرونو کې ویل شوي چې تر اوسه نه ده معلومه چې څومره برید کوونکي د ودانۍ داخل ته ننوتی دي.
دا شمیر لا تر اوسه پورې کره شوی نه دی، خو دا به وروسته د کله چې عملیات سرته ورسېږي دا به بیا معلومه شي چې څو تنه ورننوتي دي. او دغه کومه مرګ ژوبل چې ما اوس یاده کړله دا هم امکان دی ولري چې لوړه شي.
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې داسې رسنۍ اوسه شوې نه ویل شوي.
عابد صاحب، که دغه د مصروفیت د ودانۍ په اړه ووایه، دا په کومه د ښار په کومه برخه کې ده؟ ګڼه ګوڼه شته نشته؟ شاوخوا یې کورونه دي څنګه؟
او د مصروفیت د ودانۍ یو دیوال د معرف د ریاست سره لګېدلی دی او بل دیوال یې د نجونو لیسې سره چې الهي لیسې ورته وایي د ده سره لګېدلی. چارواکي وایي چې د الهي لیسې شاګردان خپلو کورونو ته تللي دي. سیمه کې امنیتي ځواکونه ګر چاپېره ځای په ځای شوي. ګډ امنیتي ځواکونه دي او په ښار کې البته ویره طرحه خوره ده. د نیمایي نه زیات ښار بند شوی دی او خلک ډله ډله داسې په ورخطا باندې خپلو کورونو ته روان دي.
دا حمله په مصروفیت کې شوې ده. آیا چارواکو څه ویلي چې وسلوالو کوم کسان یرغمل کړي هم دي که نه؟
نه، د دې د مصروفیت د درنه نه هیڅ سوال نشته. فقط د مصروفیت په ودانۍ باندې اور لګېدلی دی او شیبه په شیبه د درنو چاودنو اوازونه راځي. دا ما اوس معلومه نه ده چې بمونه اولیدوي او که نه، هلته پرې درنې ډزې کېږي. دغه ودانۍ کې اور هم اغستی دی، فکر کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو د اندښتونو له وجې دا اور لګېدلی دی.
باز محمد عابد له تاسو مننه کوم. ودان د ازادي راډیو د مشال څنګه همکارو چې لاله جلال آباد د نننۍ حملې په اړه نور معلومات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ حمله شوې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي، مړي یې روغتون ته انتقال شوي او شل کسان هم ټپیان دي. د دې ویره هم شته چې د ټپیانو او وجل شو شمیر له دې زیات چې تر اوسه پورې حمله روانه ده. شمیر هم معلوم نه ده چې داخل د مستوفیت ودانۍ ته څو حمله کوونکي ننوتي دي. خو د سپکو او درنو وسلو ډزې تر اوسه روانې دي. په دې اړه ازادي راډیو اوري وروستي معلومات به بیا هم له تاسو سره شریکو. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام د کابل سټوډیوز ما همکار نجس صفی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي. اسی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغلاست وي.
ډیره مننه خپل ډیر دې تاود سلامونه تاسې ګران قدرمنی خورته ناجیه صافی ته او د تاسې تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ رادیو له طریقه ټول هیوادوال ته چې په بهر کې دي او په یا په داخل کې دي خپل تاود سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده هیله لرم چې دوی روغ جوړ او د کامل جسمي او رواني او اجتماعي صحت لرونکي وي.
په همدې هیله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، خبرونه ژور خپګان یا ډیپریشن ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1530 او بل شمیره هم ده 0922 1555. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې هم اخلو. مخکې تر هغه راځو په همدې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او څه باندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات وخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامه روغتیا وزارت وایي په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو سروې په صورت گرفته و.
کومه سروې چې په تیرو کلونو کې ترسره شوې ده ویلې شو چې په ښځو کې د رواني اختلالاتو کچه 8% او په نارینهو کې 8% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 100 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري به هم خرغلی دوستانو نن ورځ ژور خپګان په اړه خبرې کوو. په سټوډیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روغتون د عقلی او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي سره د یو زمنګ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان په اړه یو څه معلومات راکړی چې ولې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده.
ډیر ښه. ژور خفګان یا ډپریشن چې ورته وایي دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامدار توګه سه دا یو احساس د پریشانی یا غمګینۍ کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځته راځي یا بدلون منځته راځي او دا همیشه ځان بې وزله بیچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استجا کړي دي دې نه پښیمانه وي او اوسني حالات ورته ډیر حیران یو څه رقم دا حالات ورته راغلي دي یا پېښ شوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي ناهیلي او بې لذتۍ د ټول د ژوند چارو کوي. د دې کچه سې ولې دا نن زمان په زیاتوالي ده په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ له ډیرو بدبختیو او فقر او جنگي شرایطو مهاجرتونو دي او نور زور زیاتای او بعضې نور ناخوالې په محیط کې سي دي دا واقعیت زکه زیات په اسلامي نړۍ کې. اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلک زیات عقیدې لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت چې عمر لیدل سوی دي واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط د همدغه سه د عقیدې لري سه پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویلي چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا وزو آیات سے تاسی کچھا تا مصیبت راغی یعنی مصیبت راغی نو تاسی با دی مصیبت سر خدای پاک دی خلکو سر سی مصیبت کی صبر کی او او ایس ان اللہ و ان الی راجعون دغه مسله د په اصطلاح خلک دی عقیدې لري ډپریشن توکل په خدای کی په مصیبتو کی اما کم وقته کی اما په غربي نړۍ کې به دا مسله نسته ده فکر کوم سوال به
بله ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخي نخاني یو څه تازه وي که چیرې د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغي باندې اخته دي.
ډېر ښه. د ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراض علایم ښیي د ده اراض علایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې آرایم کوي. د احساساتو لوریا دا مریض احساس کوي چې ناامید ده احساس خفګان کوي احساس ګوشهګیری کوي بعضې کارو کې په اصطلاح سابقې کول هغه ته کار نه کوي یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې په اعتماد په نفس ورسره موجود نه ده اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب ته نو د غل خاطر دا سترګې همیشه لوخه خوده کی په عادي خبره جار جنجال کوي او ژاړي.
بله ډاکټر صاحب په بخښنه دغه اوریدونکو کې
کوم مخ په پښتنه دا وته د ازما وزن شدی خپل دا شي شخص مې چې به خلای دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په داسر کې مې دا شنه جره بونګارې دی چې کله هغه تیری چې چلیږي او دا زړه مې دا سره ته خپه دی چې بېخي په یو وخت دا استعمال نه دی مثلا کله د خپل ځان چې مرمل کړی وای دا غوښمه په خپل ځان چې بیل کړی دا هغه څنګه په سنگي خپل راوږیږي.
ډیر ګران ورور تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی استي یا ځانم معاینه کړی چې کوم نور جسمی ناروغي ونه لري؟ که چیرته جسمی ناروغي ولري بیا منشای بل شي یو کچی شي د مسله د افسردګي یا د ډیپریشن وي. په ډیپریشن کې یو اراز دادې سیم ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتیږي. اشتیا زیات سی بیا نو تویره سي په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتیږي. چیرته سي وزن زیات سي بیا نور جسمی ناروغي که د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي. نو تاسو که یو ورځان چک کړئ کې دیسی دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیا نه به رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل مليږي.
بله بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو بهر خبر کوم له خوست نه.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
انا مې دا پوښتنه ده چې ما خبرې اورېدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې داسې سوچنه کوم او الحمدلله مالامال یم برخوردار یم خو دې باوجود دوه مشکله لرم په خپلو دماغو کې او له دې نه دوایان خورم.
بله
یو زده کړي چې لکه یو ډېره وړه خبره وي دما د پاره غټېږي او دویم دا چې یو ډېره لرې خبره وي خو دما د پاره تنګېږي بېخي ډېر په تکلیف وم.
خا ډیر که دا مشکل خود هم اراز دی ډیپریشن ته ورته دی خو مګر مشکل به کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه نو یا مسؤلیتونه د وظیفوي په زیات وي دا په دماغ بوج راځي. کله چې بوج راځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي. نو تاسو فکر کوم مشکل بم کمبل شي که بیا هم ډاکټر رواني ته تاسو سره وغږیږئ مشاوره ورسره وکړئ ان شاء الله مشکل بم حل شي.
په دې هیله چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوي وي بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. فکر کوم ایمان غږ نه اوري. بل اوریدونکی دی مهرباني لومړی هم ځان را وپېژنئ.
بله سلام و علیکم ناجیه خورتات او ترڅنګ د ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
یو ډاکټر
وطن دوستیم د پروانا
وطن دوست صاحب خرغلی مهرباني وکړئ نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو.
انا قربان نشم دا کوم معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد وجه جنگو د وجه نظامی جنجالونه تاخوال ډیری دي سلو کې زما په نظر سپیته او یافي ساده حل پدې ناروغي باخته وی خود ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا یو لامل لري چې سړی ته کې من سره دي خزیبانی مونږ ته معلومات راکی او د دې سره اثر سره نور مرزونه هم د مرز نور ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او د دې مخنیوي د لپاره لارې چارې څه دي چې باید مخنیوي څنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کور والا څنګه چلن وسره وکړي تبي دلا دا باید څه وسره وشي
چې د دې علاج وسی دا د دې پښتنه موي. خو
بله دوی لاملونو په اړه پښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې څه مسؤلیت لري څه باید وکړي.
ډیر ښه سوال. هم لاملونه خو زیاتره پیشتر هم تاسو خپل ذکر کړی چې بعضې محیطي ناخوالې یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنگ لکه زلزله لکه سیلاب زدګي یا اور اخیستنه په دې کې یو شخص د خپل فامیل یا عضو د فامیل لاسه ورکوي یا جنگي مسایل دي یا فقر ده یا زور زیاتی ده یا خشونتونه دي کنه یا په کور کې بعضې مشکلات دي په حساب خوشنطو. نو دا مشکلات د دې لامل کیږي د دې نو کسانو سره سی فرزن په کور کې داسې یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبيعي د خپل ځان نا امید غني هغه فکر کوي چې ما سره هیڅ کوم کاری نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنې ته ضرورت لري. حتی یو عرض دی ډپریشن یا افسردګي دا ځکه چیرته دا تنه پرېښودل سي، حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسې یو شدید شکل د ډپریشن ده، هغه ته میلانخولي ویل کېږي. نو په دې حالت کې لازمه ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپي مریض سره په حساب غیر درملن په کور کې هغه آزاد فامیل دغسې ناروغ سره باید سې ښه چلند وکړي، او دغه هغه خواهشات چې دي که چیرته هغه خواهشات منطقي او د شرعي اسلامي احکامو سره مطابق وي او منطقي وي، نو دغه حل و فصل کې به کوشش وکړي، او که چیرته د ده خواهشات غیر منطقي وي نو کوی سې په مثبتو دلایلو باندې او قانع کننده دلایلو باندې دغه د خواهشات ته تغیر ورکړو، هغه مثبت حالت ته راوړو او هغه سره په نرمه چلند وکړو. بعضې حالتونه ډپریشن سې شخص مایوب ده، خپل وز د یو ځان له لاسه ورکړی ده، له هغه نه رنج وړي. نو که چیرته ده ته موږ مایوب وویل شو یا معلول ورته ووایو، خو حتمن دا یو خو یو وزوی له لاسه ورکړی ده د وجود، او یا دا د نورو د محیطي اشخاصو د محیط له طرفه دوی ځان بیچاره بولي. نو دغسې خلکو ته او ډېر د مخارشي مي البته ډېر په آینده کې خبره ډېر په غوسه کېږي، نو دغسې خلکو سره سه مواجه کېږو، باید څه ډېر په نرمه او په حوصله مندي د دوی مشکلات پاملرنه وسي او چلچلند ورسره وسي. او مخنیوی د دې ډپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سه سیستم د تمرینات او فزیکي تمرینات داخلي، یعنی ورزش او ښه غذا، ایډیاله غذا، ښه خوب، یغه سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعې او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي، نو ان شاء الله خلک به یا شخص به دې حالت ته راځي.
بله وطن دوست، یو بل پوښتنه دا و چې ډپریشن کومو نورو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
بله ډپریشن خپل اول خو مخکې له ډپریشن دا خو قدمه په قدمه ده، استرابات او تشوشات رواني یا استراب یا استرسونه دا باید دي کې چې شخص په افسردګي یا ډپریشن ته لاړ شي، او چیرته چې ډپریشن پیدا شي نو د ډپریشن هم رواني ناروغي چې دوامداره حالتونه دي پیدا کوي، او هم جسمي ناروغي. یو بخش کې مونږ ویلې چې فرضاً مریض اشتها هیڅ نه لري، انورکس نیروز ورته وایي، هیڅ اشتها نه لري، ډېر ډنګریږي او سوی تغذیه ته مواجه کیږي، او تم خونی دا شان خو سره طبیعي غذا کې هر مواسته دغه په فقر کې مواجه کیږي. بل شکل دا ده چې برعکس ناروغ زیاته ډوډۍ خوري، زیاته غذا له نور نه اضافه، او دا بولیمیا نیروزه یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي. نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتیږي، چون ایډیاله غذا نه ده، د وینې غوړ زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي. نو کله چې د وینې فشار لوړ شي خو حتما یا ګوزن ورته په ستروک برابر کی، یا دیابت سے شکر ته برابر سی، هغه بیا نور خپل اختلالات لري سی، هغه داخلي ډاکټر صاحبانو هغه ورته معلوم ده. نو د دې لپاره دغه عوامل دي، دا هم جسمی ناروغي مې سره وړي او هم رواني.
بلې ډرمن هوتک سیب له کابل نه پلي کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام تاسو ډاکټر صاحب محترم ته او باندې ټول اوریدونکو ته
مهرباني. بالکل ستاسو غاورو مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم، زه دا سوال لرم، د ما یو ماما ده بیچاره ده دوه درې کاله په دې مرض باندې اخته ده، بعضې خلک چې د ده سره مقابل کېږي او د ده نه د مریض پوښتنه هم کوي ډېر سخت دی، پریشانه کېږي، موږ عادت شوي، یعنی دا نابلده خلک چې ده سره مخامخ شي او ده نه د مریضۍ پوښتنه وکړي دی ډېر آزرده کېږي چې زه ولې مریض یم، زه ولې داسې یم. زیات پاکستان ته هم موږ بوت تداویګانې پې وکړې، خو داسې د دواګانو هېڅ نتیجه ورنه کړه، لا پسې بتر شو نه شو. بعضې ډاکټران وایي چې معده یې هم نارامه ده، معده یې هم ښه نه ده، د معدې ګولۍ چې ورسره وخوري بیا یو څه موده معده بیا اعصاب باندې. بعضې ډاکټران بیا وایي چې نه امپرازول ده، امپرازول دې دا نه خوري چې مثلا نور اعصابو باندې نور هم فشار راځي، دته امپرازول ښه نه دي. ورزی هغه وایي نه میدان آرامه ده، تر څو چې میدان آرامه نه شي د ده اعصاب نه آرامه کېږي. حکې ایران پاتې چې ده سره څه وکړو، ده ته د معدې تداوي وکړو، ده ته د اعصابو کنه دواګانی بيخي ډاکټر صاحب امر کوي چې دواګانی بيخي په د باندې بندې کو او د سره کوم فاميلي برخورد سره وشي د رواني د لحاظ نه سړی کو کوي چې دای خشي څو کو سره او یو دا سوال دی یو دا سوال دی ډاکټر صاحب محترم چې مثلا د مرز باندې زیات ان اختکیگی یا دا غریب طبقه بیچارم طبقه پا دی بندی اختکیگی دا تاسی دا پیش بینگانی چکی
دیر خو یو خو تاسی سی او فرمایل دا غا ناروغم دیر دکتر سایبان تا بیوله ده افسردگی یا دپریشن پا بیس که او بیا دا داخلی دکتران هم لیدله ده نو دا اصلی روانی تدوی دا دپریشن مریضانو تقریبا 80% روان درمانی یا سایکوتراپی ورته ویسه دا رول لري او 40% تیبی دواګان یا تیبی درملنې دا رول لري. اول خو مهمه دا ده چې دا تشخیص سي دا ډیپریشن ده کنه دا مریض سره مصاحبه وسی دا مریض نه دقیقه تاریخچه واخلل سي دا ناروغ نه په استلام فزیکی معایناتو سي لابراتواري معایناتو سي کچیرته په معایناتو کې د لابراتوار مونږ چی شي پیدا نوسو کولای په جسمی یا اورګانیک اوج که نو منگ با ویسی دا روانی مشکل ده لمخی سرای دسی فتوانه سیور که ولیسی تا روانی مرز لری او دا مشکل ده. بعضی وقت دواگان خپل پا میده بانی تاثیر که مثلا دا دپریشن دواگان سی منگ ناروغان تا ورکو یا آر دکتر ده نور رشتو یا خود سرانه مریض اخلی آغا پا ترتیب یا خود لکیگی نه یا باوره جانبی نه خبر نه یا آغا تیزاب ده میده زیاده یا بالاخره مریض تا زخم ده میده پیدا کهی پا مرور ده زمان ده ناروغ هم ده میده مشکل لري هم ده رواني مشکل سره مخامخي. اما یو حساب بل ده خپل یو ده اعراضو ده رواني ناروغيو دا ده مریض دوامدار درد لري یا سردردي یا ده وجود یا ده غاړه یا ده کم دملا او یا ده پخو خو مسد په نام ده درد په ټول وجود کې ده درد شکایت لري او یا ده بیازمی یا بدازمی شکایتونه لري ده نور په څنګه کې ده افسردگی یا جګرخونه لري نو ده ده لپاره یا ده پښتورګو یا زیاتره ده قلبي ناروغيو شکایتونه لري نو د دې لپاره بیا دوی هر ډاکټران ته د غیر د اعصابو ډاکټر ته ورسی دا د نور رشتو ډاکټران ته مراجعه کوي او غوی ته چون یا به بیروباری یا به په ډاکټر باندې په اصطلاح هغه صحیح دقیقه تاریخچه به یا اخیستل سوي یا به نه اخیستل سوي مریض ته دواګانې که مشکل منشه روانی دی میدی مرضی دی میدی دوا ورکی ولی منشه خوب پات سنه بیا اول خوب سزوام دا منشه پیدا سی منشه داده که پا روان سایکوتراپی وانی دا حالیگی آجاد دوان استه یعنی روحی تلقین سره او کچیر تا یو فاکتور دی محیطی ولری آغا پا مشاوره و پا خبرو بانی دی کور جنجال یا دی بیرون جنجال یا اقتصادی مشکل یا نور روامل دا حالیگی آجاد با دوا تا نی او مریض به هو آچول سی سی دا اخپل اجتماع که اشتراکو که دا به تفریح مسائل تورزی دا به ورزش کهی دا به دی غذا سیستم منظم ساتی نو پا دا غیصاب دا مشکل رفعی او دویم پختانم دا واسه دا هدف هم پا غریبانو کی و پا خانانو کی
پا کومه طبقه کی وی دیر پیدا کی گی و ترسنگی استاسی سیرن پا دی برخی کی سدی
منگ سده سی گورو زیادتر پا دوار طبقو کی دالی دل کی گی آمار خصوصا دی منگ اتاسی پا ملاقات کی پا متمویل طبقه کی خو بیا هم دی واسواس منشده دی زیاد کار دی بوش منشده او بعد توانون دی اقتصاد دی تجارتی مسائلو منشه کی دیسی او پا غریب طبقه که بیا هم ده فقر او یو فاکتور ده او غربت او یا مهاجرین سی دی مهاجرتو که سی دوی پا فقر که دی دای لامل ده او چیرن ده منگ خو شخصی چیرن پا حساب پا دی که ندیسی خود وزارت سیاتی امیر لطریقه پا دی بانده کار روان ده انشالله معلومات بوسی تروس همون شخصی چیرن ندیکلی
در زیاد منن دوستانو روخت تیا د ژوند شتمنی پروگرام له زدی رادیو او رای په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلی او صبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او د ډیپریشن په اړه موږ ته معلومات راکړي. داوس عبد اللهد خان له زابل نه.
سلام ورسته سلام تاسو ته سلام په تنه د درم تاسو ته دین او نشته ولې خو ما یې دغه خرق ډیر تاوان لري کینل لري ډاکټر نه ته چې ما مې دا یي یي صدا دې شکل ته حساب خدمې دا ډیر وخت یې وسکي نو زه وڅ هغه ګولې خو هم د پروتادین او نشټالوکام سره هغه پرم لښتمتام او ما دین خودم تقریبا یو میاسم کی دا د دوه درو میاسو لپاره مقرری کړم او کوي بس کوم
ډیر ک پروتیادین یا واو استاله پرم دواړه د ډیپریشن دواګانې دي اما چی شي سي زیات مهم ده کله چې یو ډاکټر صاحب دوا دی ډیپریشن تطبیقی یا توصیه کوي مریض ته یا ناروغ ته نو په څنګه چې دا زیات جانبي عوارض لري دوا د افسردګي یا د رواني درملنې په حساب طبي دواګانې د دې عوارض جانبي زخت زیات دي نو دا استاندارد ده او مهمه ده چې ناروغ ته د عوارض جانبي ټوله کسه ناروغ ته وکړي چې وایي دغه دوا فرضاً د قلب ټکان زیاتوي دغه دوا زبه وچوي دا معدې باندې قبضیت پیدا کوي د معدې افرازات وچوي او یا خوب رکوي یا خوب زیاتوي او یا په معده باندې د دلجوشي سبب ګرځي او بعضې نور ضعیفي د جنسي په حساب باندې دا هم بعضې دواګان دي همدا خصوصا تاسو دا استولپرام اخلي دا تاثیرات راوړي نو په دې حساب د دې عوارضو نه باید چې ډاکتر ناروغ خبر کړي او کله چې شروع کیږي دا د نورو طبي برخو په حساب دواګانو غوندې نه ده چې لکه پاراستامول د پتن وخوړل سي او هماغه دق نتیجه ورکړي یو ساعت بعد د دې دواګانو نتیجه تقریبا په یوه اونۍ بعد یا دوه اونۍ حتی بعضې کتابونه تر دولس اونۍ بعد یعنې درې میاشتې بعد د دې نتیجه راځي هغه یعنې د دغه دوا هغه لازم اندازه چې په وینه کې په خپل حد ورسیږي بیا خپل مطلوبه نتیجه چې ډاکټر ته ضرورت لري ورته هغه ورته لاسته راځي نو په دې اساس د کې باید کله چې نتیجه لاسته راغله باید زر دوا ختم نه سي تر شپږو میاشتو په همدغه سیستم دوا دوام ورکول سي پس لغه د همدغه ډاکټر په واسطه باندې چې متخصص د همدې رشتې باید تدریجي قطع سي او ناروغ له دې دوا نه بیا خلاص رسي نو خدای کې چې په سوال په جواب باندې پوسوي استي دغه دوا که تاسو ډاکټر صاحب درکړي خو ښه ده او که نه یې خود سرانه دوا تاسو ته لازمه نه ده ضرور نه ده
بله بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام. ډېر ښه راغلی. نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو که کومه پوښتنه یې مهرباني.
زما دا پوښتنه د ډاکټر صاحب چې زه د همیشه داسې په غوسه یم اسلام یعنې داسې څنګه کار نه کوي یعنې هغه په خپل په کور کې د ماشومان چې یعنې یو چغه به وکړي ډېر کېږم ډېر همیشه په خفګان کې یو وړې خبرې تب یعنې داسې غم کوم چې ته ورته غټه خبره دا زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده چې دا څه وکړم
بالکل دا غصه کېدل یا قهر او زر بیا وسلې کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې بیخي عام مسله ده به خصوصا یو رواني ډاکټر ته که تاسې مراجعه وکړئ چې تاسې نه تاریخچه واخیستل سي تاسې مشکل چیرته ده ولې بعضې مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت د بعضې مخدره موادو دا هم یو فاکتور ده چې په حساب مخارج کیږي یو سړی نو د دې معلومات به وسي د هماغه علت به معلوم سي یا که مزمنه ناروغي په وجود کې دائم سردرد ناروغ بیا وسلی سي یا کوم بل حالت نو که تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ ښه به وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. هغه کسان چې په ډیپریشن باندې اخته دي ستاسې سپارښتنه ورته څه ده څه باید وکړي کورنۍ ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي؟
بله د ډیپریشن اصلا معالجه یا تداوي په برخه کې ده. تداوي په دوه ډولو ده، یو تلقیني تداوي ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپي او یوې طبي درملنه ده. لکه څنګه چې د خبرو په درشل کې ما وویل چې 80% رول د سایکوتراپي لري نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپي کېږي چې څو ناروغان یو ځای کېږي ورته مشاوره ورسره کېږي ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې سایکولوژستان په اصطلاح هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین او دا شیان ورسره کوي یا شکل د انفرادي ورسره وي او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره چې مواجه یاستو د دوی سره چلچلن باید ډېر نرم او مناسب وي دوی چون ناامیدی احساس لري دوی زړه لاسته راوړل سي بعض خواهشات سي دوی دي هغه تر سره سي او کوشش وکړي چې دوی سره په ډېر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې سي دوی زي فرزندانو را آزاد فامیل زي دا هم باید ورسره شریک کړي په اجتماع کې ورسره شریک کړي د دوی کا نظر په کاري نظرم یعنی دوی د انزوا ته نه غورځي که چېرته دا انزوا ته لاړ سي یو ګوشهګیري ته لاړ سي دوی درد نور هم زیاتوي او نور هم افسردګي ته ځي او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي نو کیدای سي صحت مریض خودکشي ته ورسوي د هغه له خاطره دې ته باید سي متوجه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ خپرونه ژور خپګان ته ځانګړې شوې په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0 99 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0 99 225 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي کولی شئ چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ اړوند د موضوع په اړه تاسو هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکو دی لومړی هم ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم حاجی شبری خان له خوست مرکز نه زحمت ورکوم.
مهرباني وکړئ خرغلی.
امه سه خیر شي.
مهرباني نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو که چیرې پوښتنه یې در سره مهرباني.
ډېر ښه مو دې ته اشاره کړې ده. هم دې تکلیف سره زغله کور کې مې یو مریض مخامخ وو.
ها سسي راګورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې داسې مریض په کور کې څوک لري هغه سره خوش آمدی په کار ده، هغه سره ښه کردار په کار ده، هغه سره ښې خبرې په کار دي. ما یو مریض لرلو نور مې وه 15-16 کاله ما ډېره تداوي وکړل که نه چا به راته وي چې میرګي ته وي چا به راته څه وي چا به څه وي خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه چې آیا دا میرګي دي دا روحاني تکلیف ده دا څه حساب ده دا د څه نه جوړېږي؟
بل کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو وفات شو خدای د بکې نورو ټولو مسلمانو ته خیر پېښ کړي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو ته فیک ده دا ټول غربت ده غربت یې وجه نه نو دا نه داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي او دا یو شی خو ما خپل ازمایلی ده چې خپلې بچې سره به موږ خوش آمدې کوله په ورځ دا ښه وه.
بله خدای دې اجر او ثواب درکې. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغه فکر کوم چې ډیپریشن نه و دا ناروغ یو بل مشکل چې لکه اپلیپسی یا مرګي چې تاسو ویلي یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلی تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وي یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کېدل چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وي په داسې بیان ناسي یا اثر پې ناسي هغه بیا تاویزونه کول او یا به ویل سي کوم اثر دی هغه د تاویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو د اثر به تینې سي کېدل. خو د ډاکټرۍ له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن دي ضرورت یو رواني مشکل یي رواني مشکل په شکل د فزیکی اعراض یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکی اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري پمزکه ولېږي بيوشه کیږي آینه لکه مرګي غونډه نو بیا دا زور پلاتنې ته او ضرورت لري معایناتو ته سیدا د ګراف سره اصل کې کچیر ته دا بیا مرګي د مرګي تداوی بیا جدا ده دغه تداوی بیا دوامدار ده. نو فکر کوم چې دا مریضم مرګي به د لودل سیدا حملات په راغلي دي چون د هر هم د مرګي هر عملی پسې کوما ده نو کچیر ته یو عملی پسې بل عمل راسي د اختلاجات او یا د ځان شخوالی او په یو ساعت کې تقریبا 3-4 عمل راسي د کوما پسې کوما بل اخر مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو سناریو دا مشکل درلوده او تغییر په د دک کچیر ته تداوی طبي تداوی تغیرات راسي پکې یعنی یو ډاکټر ته ځي بیا لږ ډاکټر نه دوای قطه سی بل ډاکټر ته لرځي دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکې. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو او ری خبرونه جوړ خپګان ته زنګړی دا تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ داړي کوشمیرې دي 0599015 او بل شمیره هم ده 0902215. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روحي را سره دی او زمنګ پوښتنی جواب وي. ډاکټر صاحب رازو د اوریدونکو پوښتنی اخلو. زخ ډیر اوریدونکو په لیکه کې دی دوی غواړي چې خپل پوښتنی وکړي. اوریدونکو دی لومړی هم ځان را پیژنئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. محترم نه مې دا پوښتنه وشي د کوم کسان سي د شپې په خود کې غاښ چیچي او یا بل هغه کسان دوم سر لدا د هغه کسان سي ډېر په خود کې خرار لري یا خراکوي دا دوې پوښتنې. او دریمه هغه کسان د دنا په سي بولي کوي په خود کې رڼې بولي ورځي دا دریمه پوښتنه. او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورکیږي بعضې د شپې په نیمایي حصه کې یې د خوب ورکسي بعضې د شپې په سر کې یوارې خوب ورکسي د بېخي نه پیدا کېږي داسې دوامداره ډول باندې. او ډاکټر محترم نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوال جواب واخلو.
ډېر ناروغ سه په خوب کې غاښچای کوي هغه او یا خورخور کوي دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې نو مشکلات د ورځې زیات لیدلی یا کم غمیز لیدلی دا په خوب کې د شپې نارامه وي. او بعضی چې باولی کوي په خوب کې که چیرته ماشومان وي نو دا ماشومان تر 12 کلنۍ پورې طبیعي حالت ده. دغه ته بعضې تربیوي حالات یعنی تمرینونه ورته ښودل کېږي چې دا هماغسې تربیه سي او خپل مشکل رفع کړي. او که چیرته بیا غټانو کې دا یو ناروغي ده یو نوه په حساب هم د اعصابو له رشتې سره ارتباط لري هم د یورولوژي له بخش سره نو بیا تاسې کوئ چې داسې ناروغ که ولرئ کوم د همدغه رشتې متخصصین سره تماس کې سئ تاسو مشکل به رفع سي مشکل به رفع کړي. او بل داسې مریض بې خوابي لري یا په اول کې خوب نه لري د شپې په سر کې او یا د په تمامه شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بې خوابي لري او یا داسې سحر خیزي لري دا خپل د ډپریشن علائم دي. یو د اعراضو د ډپریشن نه همدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي چې د خوب سکل خرابیږي. ناروغان زیاتره 2 بجې د شپې فکر کوي خوب وتښتي او یا زیاتی تر سهار خوب نه ورځي او یا داسې بستر ته ځي نو باوجود سې که 9 بجې یا 10 بجې بستر ته لاړ سي تر 2 بجو یا تر 1 بجې پورې اړخ پاړخه وړي په اصطلاح او دته خوب نه ورځي. او یا که خوب ورسي مخته مخته کې بېداره کېږي او د خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي نو دا د خوب تشوشات دي دا هم یو د اعراضو د ډپریشن نه کېدی سي. نو د دې لپاره د تداوي لپاره یې بعضې لارې دي که تاسې خپل دا رقم ناروغ هم یي د همدغه رواني مرض د رواني ډاکټر سره که تماس کې صحیح خبري.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو شمېر اوریدونکو د وسواس په اړه هم پوښتنه کړې وه. دلته ما پوښتنې لیکلې مخکې خبرونه کې وسواس او ژور خپګان تړاو لري که نه؟
تړاو لري یو بل سره. وسواس یو حالت د اضطرابي ده انزایتي په بیس کې وسواس پیدا کېږي. مریض تشویش لري یو فکر یو سوچ ورته راځي او د هغه په باره کې دا زیات نارامه وي. فرضاً بس داسې حالاتو کې شاید ما خامخسی ویسی یو نفر تلاس ورکوی اگه یو خپل لاس بیا کشکا که چو دفعه پا تشناب تزیو اگه در شوی که منزیو بیا رازی بیا هم یقین نکوی نو حتی مریضی والا تورتا پیدا کیگی سدیت اوبسشن وی اوبسشن یا واسواس ده انزایتی یا برخه ده. او دا که چیر تا بیا مریض دپریشن لری بیا دا واسواس ور سره اینو دا یو آراز ده ور سره یو شکایتی ده دپریشن واسواس ده. اما که چیر تا دا واسواس دوامدار سی بیا ناروغ لدین رنج وی سی نو بیا ناروغ ډیپریشن ته وړلای شي، بیا ناروغ کېدای شي ډیپریسي یا افسردسي یا ژور خفګان پیدا کړي، یعنی تړاو لري ورسره.
او څنګه یې مخنیوی کیږي په لنډو کې کوي؟
د دې مخنیوی خو دا داسې هماغه سایکوتراپي ده، بیا بیرو داسې خاص تداوی دي، طبي ورته طبي تداوی خو شته، اما اول که سایکوتراپي باید ورسره وسي، مریض تلقین سي او پوه سي، پوه کړي چې دا مشکلات ته سدا د تا ته یو وهم ده، یو تشویش ده، او بیا طبي تداوی ورسره کیږي چې بعضې انټي ډیپریسان ورته ورکول کیږي او د استراب یا د انزایتي لپاره دواګانې ورکول کیږي. اما په اسلامي نړۍ کې که چیرته له بل ته پلو ووایو، موږ تاسې الحمدلله مسلمان یاستو، جامعه اسلامي ده، نو دا وسواس خپله د زړه یو مرض ده، ناروغۍ ده. نو که چیرته کتاب د قرآن ته سړی پاملرنه وکړي، وایسې هیڅ یو حالت یا یو عمل د زړه قرار نشي راوستلی الا ذکر د خدای، نو داسې ناروغان هر څوک چې ذکر د خدای وزیات وکړي او خپل منځونه په وخت وکړي، یا فرایض او هغه څه شرعي احکامات یې هغه په ځان تطبیق کړي، طبیعي ده روح هم آرامي، خوشحالي هم، سعادت د دنیا لري هم د آخرت. نو دا یې مخنیوی ده چې د سایکوتراپي یو جنبه همدغه دیني مسایل هم دي، ډېر رول لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې له هم وخت لرو، تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د ژور خپګان په اړه کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. لمړی هم ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم، با تقدیم سلام خدمت شما. صدرالدین تیموری هستم.
بله، مهرباني وکړئ تیموری صاحب.
سوال ما این است که چنانچه دکتر صاحب قبلا گفتند که هم طبقه سرمایه‌دار و هم طبقه غریب میتونند به افسردگی دچار شوند، یعنی پیش از این که دچار هم افسردگی شوند چی کارا را باید بکنند که دچار افسردگی نه؟ همین سوال هم بود.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
بله برادر عزیز، سوالت فهمیده شد. خو افسردگی در دو قشر جامعه دیده میشه، ولی نوع افسردگی در قشر که به حساب متمول هستن، اونها از یک از زیادی به حساب عمو داراییشان در وسواس، چون تشویش داره، استرابات داره، وسواس داره، اونها حالات باعث ازی میشه که به طرف افسردگی بره. ولی در قشر ضعیف جامعه باز مسائل غربت است، ناداری است، بعضی فقر است و دیگه مسائل است که در اینها مثلا مهاجرت هاست، مثلا همین مسائل اینها میتونه که باعث افسردگی در نزد افراد شود. ولی در هر دو صورت ما گفتیم از یک طرف زیادتر رول بخش سایکوتراپی داره که خود تلقین کنه، تلقین روحی به واسطه ارشادات اسلامی شود و تلقین روحی به واسطه مسائل تفریحی، مسائل در اجتماع اشتراک داشتن و امو مسائل استرابات را نادیده گرفتن. اینی مسائل میتونه و تمرین و ورزش باشه، بازم رژیم غذایی ایدیال باشه، سیستم خواب، یعنی تو نشه که تا نوختای شب بیشینه، شب نشینی باشه و طرفای صبح هم وقت بخیزه و باز وظیفه. اگه یک کار دوامدار شد در ابتدایش استرابات است، بعد از او افسردگی رخ میده. دیگه اینی مسائل است که اگر تطبیق شوه، عملی شوه، انشاءالله از افسردگی نجات میافن.
بله رکتر صاحب، خبرونه ورسته برخه ده او یه ورسته وریدون که به مخلو، مهربانی وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اورئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، مهربانی وکړی.
خیر سي د ډاکټر صاحب نه مهرباني، دا غو چې زه خپل ډیر سخت تکلیف درم دی اعصاب او خله مو چې کی دا یو بل څنګه مو خوږي غوسه به خې در رسي، مشکل می به خې د پاد یال ته زندان د مونږ د پوره چې دا غو وی کومه دوی د چ مونږ ځان نه پر ورو غړي. مهرباني، سلام علیکم.
زندان کې
ما فکر کوم هم دا سی ویلو.
بله وران اورور تاسو سوال باندې پوسوم فکر کوم تاسو د زندان مسله ویلې افسردګی لري او مشکل لري په غږ خپل دغه موجودیت د زندان او د تعدیدات او تحقیرات هم یو فاکتور د بیرونی فاکتور د سړی په افسردګی وړي نو تاسو صبر او تحمل ورته کړه او بعضې دواګانې او کچیرته د امکانات په حساب د مالجی سي رواني ډاکټر سره په حساب متخصص یا رسمي یا په شکل د انفرادي خپل تماس کې سي نو تاسو مشکل به حل سي ولې په دې سي د دې مالجی لپاره دقیقه مشاهده پکار ده او تحقیق پکار ده علت پلاتونه پکار ده پس لږ بیا تداوی ته سره اقدام کړئ
ډیره مننه ډاکټر صاحب د خبرونه البته دوه نیمه دقیقې وخت لرو د ژور خپګان د مخنیوي او درملنې په اړه یو څه توضیحات کبه هم ورکړي ډیر بخوي
ډیره مننه بیا هم وایم چې کچیرته مونږ د دینی ارشاداتو باندې عملی عمل وکړو په مجموع کې ټوله جامع او په اجتماع کې هم هغه یو تقسیم اوقات لري یو انسان سي هر انسان سي دا د خوب او د بیداری او د غذا او د سپورت او د تفریح چار سره تلل او ناسته ولاړه حتی مطالعه د دې په شکل دی یو سکیجول یا تقسیم اوقات باندې دا عیار کړی او منظم دولی نو ان شاء الله نو ډیپریشن نه به مخنیوي وسی او کبه حالت دونه زیات وي نو رواني ډاکټر سره باید مشوره وکړي او غته مراجعه وکړي او مشاور د کلینیکی سره باید وي مشوره وکړي چې دوی له دې ستونزونه خلاص شي
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روختون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زمونږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن
تاسو نن مننه سمون ته وخت راکړ تاسو سره
ډیره مننه اوریدونکو له تاسو هم خبرونه دغه د پای ته رسیدګي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ زمونږ د خدای په امان
jannat visara